مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زبامیر ساحل درته خراغ لاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامي د دوی له تنخواګانو د لکونو روپیو ګرځولو تور پورې کړی او نن د نړۍ یو شمیر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په مخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې نږدې ښوونځیو ته زده کوونکي انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. په زلزله کې د سیدون جنو کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی. د دې کالج یې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا به ډېر زیات خراب وي. او سیکن کلاسونه وانغستل چې موږ یې دلته وختونه کوو چې بل بلډینګ راکړي چې زموږ ټایم نه ضایع کړي.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې د ودانیو حالت لیدلو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به هم کوي. هلته په پیښور کې یو شمیر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمیر ودانۍ اغیزمنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دې په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره د کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خپګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د هلو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامي تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 11,00,000 روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیري صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په چلویر خپل یونی ملا کری پی جرمونه میر مرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرصاد خان په داله ول خبره اته وکړله چې انتظامی توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدارو سرتیرو ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پیښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله به څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواک یوه چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه محل شوی چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله لر مارواړ سیمې تیرېده. دې چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویل په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامیه له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي، نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 15,500 ډېر حساس ګرځولي دي. کمیشن زیاتوي په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیگا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبه یا شروع پر ورځ درقد ولسوالۍ ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونی نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا تیر ماښام ویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستای شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې او بیا د شپې ناوخته د ګڼ اړخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه د جوړ کړي. فرمان زیاتوي د دې ټولنې جوړولو موخه په هغو دولتي تګلارو کې ښهوالی راوستل دي چې د نوي نسل روزنې لپاره عملي کیږي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځ زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو ګڼو موږ پوڼې ډېرې خرابې دي. زموږ د دیوالونو موږ غوڼې چو دي.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي.
دوسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ډېرې ډېرې روپۍ کټ کړې دي. د کرکا بلا په سوتوتی
په تخار کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 40 وسلوال وژل شوي. د شام شخړې ختمولو لپاره نن په ویانا کې نړیوالې خبرې دوام لري. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. د نن ورځې لومړی موضوع تر زلزلې وروسته د حالاتو ده. د سوات تعلیمي اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا د تعلیمي ادارو شاوخوا 150 ودانیو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي یې وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشروای د بی ایس سی د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغیزمنو شوي ودانۍ او جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 150 تعلیمي ادارې متاثره شوي دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند 150 سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوي دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوس پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینولو ریسک نشو اوسه. نو موږ اوس ټولو ته دا نه کړی تیر کربل سکول وی پرائمری وی یا میډل وی یا های وی نو هغه دی سکول نه حالت شفت کی او هغه صورتحال نه نو پکرایا باندې چاته دی ځای اونې سی
هم متاثر تعلیمی ادارو کې د سواد په هنتون جهان زیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیګری کالج هم شامل دي سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو ترمخه شپړه سو جنکې زده کړې کوي د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي په متاثر کمرو کې زده کړې نه کوي متاثر شوی دا ولې دوی د جنکو زده کړې بیا هم جاری ساتلې دي او کالج نشي بندولای
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ دی د مخکینه اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمزې سنگل سټوري دا الته بیا هم سب بچت شوی خو کمزې کې ډبل سټوري دا الته کې ډیر زیات خراب حالت دي
د سواد طالبي ادارو او خاص کر د جنکو متاثر کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو دوی په دغه موقع خبريالانو ته وویل
چې ما په خپل وکړو وکیل چې دې کې داسې پوزیشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ اے سی سی این ڈبلیو ایکس این سی این ڈبلیو دا زموږ سره موجود دي چونکې دا داسې ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي که دوی وایي چې را دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړي
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوي تعلیم ادارو کې د شلو زرو نه تر پنځه زرو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبای حکومت نه مرستې غواړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
هلته چارواکي وایي چې د ګول یا دوشنبه د ورځې په زلزله کې د خیبر پښتونخوا د سلګونه دولتي ښوونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی د پېښور د اندرشیر سیمې میډل سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوي دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس په ښوونځیو کې ویریږي ځلاند یوسفزی معلومات راکوي
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي د دریم جمعات یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستې ویریږي
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوښتل سکول خراب شو موږ چې لاندې په پونو کې زیږو موږ په پونو ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ غوښتل چاودې دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروځي موږ بیا سکول سکول
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دا د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي لوجه ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته
یاره خطر په بغشتره من هایر دابیس ته ماغو می انفارم کړی دي هغه د باګدن اپلیکیشن ورکړل خپل ډیو دا چې دا کړی چې دی لګ خطرناک دي پرون بیا ورپسې بیا د چګم د سی ان ډبلیو ورو هغه موږ راغلیو هغه موږ دا کړی څو کتل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا کریک چې دي 3.5 mm پورې دي نو هغه وی چې دا هم دې کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مکې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي
هغه موږ ټول هغه ته ویلي دي د سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي که کوم بلډنګ هغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزبل نه دي نو هغې کې موږ فوري طور باندې پرونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګز ورله وګوره چې په هغه کې لانګ ټرم کوټنټس کې استعمالې دي کنه ځکه که سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوه کال لګي
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړ توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانې او ته لږ زیان رسیدلې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي په غرییزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبان ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو درې مشپه هم بغیر لس قسمه سرپنانه تیر کړه او ژغورون کې ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلې او زرګونه اغیزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړې وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې؟ نوموړې وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالۍ یې نیولې ده. خو ډي پي ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي. دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې د دوی لتن خاګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیره ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سلور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او سور لسمه نه 1,00,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سلور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او داغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,30,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې مش په تمبیونسي شيزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې و او جرګه لوند ای پی یو رودین صاحب داغه پیسہ د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په څلوېره کې خپل یو نیم لاکھ روپۍ جرمونه میر د خپل خورې چې کیمه دکانه نکاري نکاري د پر هر وخت یوري آی پرین میر مرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرصاد خان په داله ول خبره اته وکړله چې انتظامیه تاسو نه 1,35,000 جرمونه تاسو نه وړی ته دا درخواست کی چې میر غریب خصداري دا سره سر میر سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 دا صوبیدار ارسلا خانوای خصادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دوروي دا کاغذ پلوس شه ده چې میژ کیسی ته کلا ورغللی اول چې بایه توس نه فردن فردن پولیټیکل ایجنټ 3,000 روپۍ کټ کړی دي. دا کې ډیر قبیله په سوسوتی دا یو وسیله و چې موږ سره کسبوري تنخواه وه.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې دی ورسره نه کیږي.
بار بار د خور خریب کسبدار نه دای پیسې کټ کوي او په داسې موږ سره داس داس کسون دی چې هغه تقریبا او زیون دی موږ سره 3000 روپۍ ټوټل دی هغه تنخواه دو. داس خلک دی چې هغه په کې راشه ایسا سامان نشته راشن اخلي جوتای د موږ سره نشي. کچر دا غور په ونشولو موږ به په باندې احتجاج کی روډ به بلاک کوي نه بعد به موږ د گورنر خو ته احتجاج وي خو په هر غز باندې داس جوتای موږ د زنه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو کلا شمالی وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د غسادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه. نو چې د شمالی وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اردوونکو سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو لپاره رای اچول کیږي. د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات تر ترلاسه کوي. ریاض د انتخاباتي کمیشن څه ویلي دي؟
جی بالکل دا د پنجاب دولس او د سند اته ضلع دي چې په هغې کې به سبا دغه بلدیاتي ووټونه اچول کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه سهار نیمې بجې به دغه د ووټونو عمل شروع کیږي او تر مازدیګر په نیمو به روانې دی. دوان په منځ کې هیڅ قسمه دمه نه راځي تر څو چې د پولینګ سټېشنو خبره ده. نو په سند کې چې کوم دي هغه درې زره بلکې درې نیم زره نه زیات چې کوم دي نو هغه انتهایي حساس او دغه رنګ د اته زره نه زیات پولینګ سټېشن چې کوم دي هغه حساس ګرځول شوي. دا شان دی د حساسو پولینګ سټېشنو شمېره چې کوم دی هغه درې اویا فیصده جوړیږي. دغه رنګ په سند کې
په پنجاب کې په پنجاب
جی دا په پنجاب
بالکل
رنگ پسند کی جگم دینو اگے کی ہم تقریبا 1500 نہ زیاد جگم دینو غا حساس پولیس سٹیشن دی. دا الیکشن کمیشن چکم یو درخواست کړو دا کم دا مخالف ڈلے گوندونه دی دا ہغی پ خواص باندې فوج تا چ ہغی دی خپل زوانان چکم دی یا رینجرز اگے پ پولیس سٹیشن باندې ودری. نو دا کم چ دا فوج دا مطبوعاتو سانګ دا یا ائی ایس پی آر دینو ہغی دا غی پ وینا دا درخواست منل شو دی خو دا فوجیان با پ پولیس سٹیشن باندې نه ولاړ بلکې دا به د کس قسمه ناوړه پیښه را مخې ته کیږي یا د امنیت مسله را مخې ته کیږي. نو په هغه صورت کې به دی په یو کال باندې به دی ځان را رسیدا به چمتو وي. دغه رنګ د یو لاک نه زیات چې کوم دینو پولیس والا هغه په ډیوټي دي او ورسره کوئی ریسپانس فورس و هم په ډیوټي باندې تیار ولاړ دي سره. و دوینه علاوه الیکشن کمیشن چې کوم دینو سونه چې هم د ریٹرننگ افسران بینو حقیقتی دا مجسٹریٹ اختیار ورکڑے دی ٹول کم کم ضلعوں کے چی اٹھو نے کی نو حال تک 144 دفعہ لگو لشو دا غیر مخا پا وصلے ہر قسم چی لیسنسی وصلے
دا واغی باندی و پا ڈبل سوارلائی باندی ہم بندیز دے سی دے دیر زیادہ منن ریاض موسیٰ خیل را سر دا ٹیلیفون پا کر خول اسلام بادا.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې ایف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیول دی. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړی قضیه ده. خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د ایف آی اے دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي. شبیر جان معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلیو کړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو. ایف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ دے مونږ داګه مطابق سوشل میډیا ایکټیویټیز چلو او کدا سی په یو ټویټ باندې خلک ریسک کیږي د کورونو چتیږي او د دې ملک په آزادۍ رائے سو حیثیت پاتې شي.
بلخ په پیښور کې کارکونکو د مدني ټولنو غړي قمن نسیم چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړ شوی قانون باندې کار کوي وای چې دا بل لا په پوره توګه عملي شوی هم نه دی. ولې باید حکومتي ادارې دې د بنیادي حقوقو پام وساتي؟
موجوده وخت کې د دې قانون نفاذ هم نه دی شوی
او هغه نه باوجود چې کم دینو اف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ار کړی دی هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلیه د یو کیس متعلق چې کم دینو خپل کنسرن ظاهر کړی دی نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کم دینو بنیادی حق دی.
بلخ په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته پډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه ندي خبر.
زمون په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د اغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ رسیدلی هم نه یو. زمونږ یو بل بدقسمتي دا ده چې په خوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروری دي اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه.
د پامول دا چې دغه وکیلان او د مدني ټولنې غړي وایي چې د اف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس ته چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیګام مشال رډو تویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 10 وسلوال طالبان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نخټه وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچ سیمه ونیوله. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالي تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د وی بلی ولسوالي لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې امو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي.
عصمت ساروان رپورټ مو اورید. او راځي چې اوس هم د عرفان خان د سندرو واو.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم
عرفان خان په غږ مو سندره اورېده او اوس هم د خبرونو لنډیز ځکه چې په پېښور کې نهنی مې او په کابل کې 9 بجې شوې. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویل چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. هلته په پېښور کې د یو شمېر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې ډېرې ودانۍ اغیزمنې کړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندوی کارونه دی په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبیدار داود 13 ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي. د هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي. له کوټې سره نږدې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د یو قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی د بیگانې چاودنې ذمہواري منلې ده. سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیگا په یو بیان کې وویل چې ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او 150 ژوبلېدو دعوه کوي. وسلوالو لاسې نه دي ویلي او په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړي دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په زلزلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک او قام د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ریدا. اداره وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. اداره لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللې دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. اداره اخیری کې لیکي سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاق رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امور سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاد دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وی. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول کافی نه وي، نو کور به پی څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه گنجایش روباسي نو دا به حکومت لاړه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کیدی شي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټې هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطح یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبرېدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولای شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سو اونۍ وروسته مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکر طیبه په 2003 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرستې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمېر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسېدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي، خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامي ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسبت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ټام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لرې کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیري کېدو لپاره لار هواری شي.
With the departure of Bashar al-Assad.
The European Union's foreign policy minister Federica Mogherini and the Syrian parliament member of the special envoy Stephen de Mistura ham pa nana nayo khabaro ki gadun kavi.
Da Mashal Radio da.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو ته بریدونو وروسته یې په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند ولی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه تپ معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سیل ته دی هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلور سو نفر ویل پیرو سپت نفر انتقال شي دا ډېر واري طبي روتين کار ده.
د رويټر خبري اجانس راپور لمخي لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو ل پایل ورسته چارواکو د دې ونی په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیه قومندانۍ د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وای د کار زکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیر یو اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګا له محبس څخه د زندانیانو په خوشي کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسي په حالت کې دي.
او سم راځي چې د هارون باچا په غږ د غزل وورو.
دا ژوند له زهرو تک خو به خمارن تیری بے دردن تیری کی دل دا ژوند له زهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی لاجوند لزہرو ڈک دی تیری گی زیرا زی دے دمین کاروانو دی تیری گی زیرا زی بپ دلا رن تیرے گی بے دردن تیرے گی بے دلدارن تیرے داشوند لزہرو
د افغانستان د دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلوال ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویان تیر ورځ مشال راډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوو ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریه او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیري د ځینو قربانۍ شو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه د رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلی دی چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک د امریکایي وڅېړونکو ادارې لیکنه خبره کړې چې پکې پاکستان ته د امریکایي F-14 جنگي الوتکو پر ورکولو باس شوه. د لیکنه کې راغلی اسلام آباد ته د جنگي جیټ الوتکو ورکول د هغه هیواد ولس ژوند نشي ښه کولای. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک دغه مقاله په اصل کې د امریکا د کونسل آف فارن ریلیشن له ویب پاڼې راخیستې ده. په مقاله کې ویل شوي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره وکړه او پر دې مهال دا خبره راجوته سوه چې واشنگټن به اسلام آباد ته F-14 الوتکې ورکوي. مقاله پوښتنه راپورته کوي چې آیا د جنگي الوتکو له ورکړې څخه څو ګټه پورته کولای شي. پر مخوای دا ډیره ګرانه ده چې د جنگي الوتکو اسلام آباد ته ورکړه عامو خلکو ته ګټه ورسوي. البته پوځي چارواکي به د دې هرکلی وکړي. بل خبره په ریپورت کې دا سوي چې د جنگي الوتکو لومړی کار دا نه دی چې د ترګرو په ضد استعمال شي او د ترګری مخنیول د پاکستان تر ټولو بیړنۍ کار دی. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان ته F-14 الوتکې ورکوي او نور هم اسیر کولو کې مرسته کوي. اسلام آباد د ترګری پر ضد د واشنگټن اتحادی دی، خو اوس هم په هغه هیواد کې مشکوک کسان چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی په آزاده ګرځي راګرځي. مقاله پر مخ لیکي پاکستان تر ټولو زیاته سرمایه کاری پر فوج کوي او په انساني ترقی کې ډېری کمی پیسې لګوي. د مقالې په وینا د انساني ترقی په برخه کې پیسې لګول یو ډېره صحتمند او ګټوره ټولنه رامنځته کوي. دلته مقاله د ملګرو ملتونو د انساني ترقی د معیار د ریپورت حواله ورکوي چې لمخې بنگلاديش د انساني ترقی په برخه کې تر پاکستان لمخه دی. د دې معیار لمخې پاکستان د بشري ترقی په حساب په 1/24 نمبر دی او بنگلاديش بیا 1/22. مقاله پر مخ وايي د پاکستاني مشرانو لخوا پر پوج زیاتې پیسې لګور او په مقابله کې خلکو ته کمه توجه ورکول داسې ده چې دغه هیواد له ریاست سره د خلکو د تړون پر ځای کولو له اصولو سرغړونه کوي. په مقاله کې واشنگټن ته ویل شوي چې پر ځای د دې اسلام آباد ته F-14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي باید پر داسې مرستو زیاته توجه ورکړي چې هغه د عامو خلکو ژوند ښه کړي.
ل عبد الله کاکړ مو د مقالې مهم برخه ورې دي. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او ایمه کلیزي په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 1300 راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. نجيبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یې مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو لمخې دغه سازمان له 15 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
The United Nations has been in Afghanistan for over 6
years. لاش پیتو کلنو زیات وخت کیر چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلنو کې شی او د ویار دکی لاسترونی هم لري. او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلي نوي پوره شي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې، د ښځو د حقوقو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال راورسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصہ کې ډیر کار کړی دی. نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد والته په افغانستان کې ملګر ملتونو د دې سنځ په حال کې ډیر کارونه کړی دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمیر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روردو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیاسته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پلو همکاروي ته دوام ورکړي.
د خوست د بیلابیلو سپورتي او ورزشي ټولنو مشران وایي په سیمه کې د نن ډیر لوبغاړي ورزشکاران شته، خو که همدا ورزشکاران له ولایت د باندې په نورو ولایتونو کې یا پر ملي کچ په سیالیو کې برخه اخیستل غواړي نو محدود امکانات لري. د دې ټولنو مشرانو او لوبغاړو مشر رډو ته ویل له سوداګرانو شتمنو غوښتنه کوي چې سپورتونه دې سپانسر کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پنځمه په ورځ د خوست د اولمپیک امریت او د بیلابیل ورزشي فدراسیونونو مشرانو مشال روري سره خبرو کې له سوداګرو، پانګوالو، مؤسساتو، رسنیو، حکومتي ادارو او نورو ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې ایوای ولوبډل دې په مالی برخه کې تمویل کړي ترڅو لوبډل پر ځان بسیا شي، همدارنګه سپورت پرمختګ وکړي او ورزشکاران هم خوست ته ډېری بریاوې لاسته راوړي. دوی چې د پکتیا په سپورتي سیالیو کې د ګډون په موخه د خوست د وزن پورته کولو د منتخب لوبډلې د تاک او مخخیر لپاره په یوه ناسته کې راټول شول. لوبډل مشر فیض محمد ګلاب دوست ویل چې
خوست خلک ما سره ډیر کومه کړه دا چې کوم ماره ما بولی دې سپانسر کړی دي په ما نور خلکو ته دا غلا چې د خوست ورزشکاران دې باید سپانسر کړي هم ورزشکار یو څه احساس کړي چې مونږ څوک لرو مونږ پښتونه لرو
د وزن پورته کولو د لوبډلې یو تن ورزشکار میرلی وای چې په پکتیا ورپسې په کابل کې د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی ده هم غوښتنه وکړه چې لوبډلو سره دې په مالي لحاظ مرستې وشي
ټولو تجارو نه او حکومتي چارواکو نه دا چې باید ورزشکارون سره دې مرسته وکړي ورزشکارون سپانسر کړي
وحید الله امانزوی چې ورزشکاران ورته د خوست تر ټولو د زورور انسانو مرکړی تمه لري چې په پکتیا کې د زور په سطحه او د وزن پورته کولو په راتلونکو ملي سیالیو کې به یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړي
یو نیم کال مخکې مې د افغانستان په سطحه لومړی مقام اخیستی و په خوست کې سیالۍ جوړې دي په هغه کې مې برخه اخیستې وه چې مسټر خوست یعنې په خوست کې تر ټولو زورور انسان مقام مې اخیستی و او انشاءالله لومړی مقام زه بیا هم لاسته راوړم
د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ وایي چې د پاور لفټنګ په لوبډله ډېره خواري شوې ده او دی هیله لري چې دوی به خوست ته ویاړنې راوړي
دوه مقصد یې مونږ لرل چې یو خواته مونږ دغه د ځوانانو تر منځ مینه محبت پیدا شي دې نه وروسته په مرکز کې مسابقات لرو نو ما دا باور په لرم چې دغه لوبډلې باندې خواري شوې ده زحمت ایستلی دی دوی به وکړلی شي چې د خوست ولایت لپاره افتخارات راوړي
د یادونې وړ ده د خوست په ښار او اطرافو کې لسګونه زرو کسانو چې ډېری ځوانان دوی ورزش ته مخه کړې که څه هم په ښار کې د وزن د پورته کولو په ګډون د رزمي سپورت کلبونه ډېر تر سترګو کېږي خو کرکټ بیا هغه لوبه ده چې واړه او ځوانان پرې لګیا دي او مینهوالې هم د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي
نجیب الله خیل رپورٹ مورد اور راضی چوریدن کو وس ہم درتا د خبرونې په پای کې د سلام پختونخوا خبرونې په پای کې د احمد ولی استاد په غږ دا سندره در خبره کړو تراغه ورسته بیا ز در سره
پاتے شبا